Sanki de Sahara ate bacı yaşıbı. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني هم ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. امریکایانو د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رایه ورکړي. پوره خبرونه د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. دغه د خبرونو مهم خبر دی. په بل خبر کې موري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنه لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. او همداراز اوري چې په امریکا کې د کانګرس د وکیلانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوي. بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د رویټرز خبري اژانس امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د پومپیو د پریکړې له مخې پر ایران د دغه هیواد بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به د چابهار بندر د کار ادامې او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شي. همدارنګه د دې پریکړې له مخې به له ایران څخه افغانستان ته خوراکي مواد او درملو انتقال په بندیزونو کې نوي شامل. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په ایران په خوانی لری شوی بندیزونه له څو نوي بندیزونو سره یو ځای له سره ولګول. خو د ایران چابهار بندر چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده له دې بندیزونو خوندي بلل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د مړو د جسدونو په برمته کولو دینی او بشري اصولو سرغړونه کړې.
موږ ټول ممکنه هڅې روانې کړې تر څو د شهیدانو جسدونه تر لاس او خپل کورنۍ ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټولو اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د تیرې 4 په ورځ د فرا په نردرې ولسوالۍ کې ولوېد چې پکې د 201 قولي اردو د مرستیال او د فرا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان وژل شول. د وژل شویو جسدونه د طالبانو سره دي او تر اوسه یې کورنۍ ته نه دي سپارلي. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون ویلي 20 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. د دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در حدود 27 ولایت جامن همه موادش با مرکز
دوشت ولایتونو څخه ټول مواد مرکز ته رسیدلی. شپږ ولایتونه چې پاتې دي متاسفانه هوا خانه ده او لوته کې ورته الوتنې نشي کولی. دغه تل لا هم انتخاباتي مواد پاتې دي او کابل ته نه دي رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون اعلان کړی چې د لیندې د میاشتې په 2 بل کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د لیندې د میاشتې په 10 به د کابل ابتدایي نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزو د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل دی یو شمیر افغانانو لخوا د پاکستان د تابعیت ترلاسه کولو بحث په دې غونډه کې نه کیږي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي و غواړي یو شمیر هغو افغانانو ته چې بچیان پاکستان کې د مهاجرت په مهال زیږیدلي او لوی شوي د پاکستان تابعیت ورکړي. امریکایانو د سې شنبې په ورځ د استازیو مجلس او د سنا د جرګې لپاره د او همدارز د شپږ درش ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړي. د نومبر په 6 نیټه د منځنۍ دورې د انتخاباتو په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات کاندیدانو ترمنځ د یوې تودې سیالۍ په سترګه کتل کیږي. دا کاندیدان د استازیو د مجلس د 325 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. امریکایي وګړي د خپلو استازو په انتخاب سربېره 6 درش والیان او تر 6 زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم ټاکي. ملګرو ملتونو هغه اداره کړې چې ګوندی هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې د غلطۍ مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې عیسوي میرمنې آسیا بیبي بریالی وکالت کړی و. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک وروسته له هغه په پاکستان ورسله هغه چې پاکستان کې د موکل د خوشی کولو خلاف سخت دریزو اسلام پالو ډلو پراخ اعتراضونه پیل کړل. هالند ته ولاړ دا اعتراضونه ورسله هغه راپورټ شول چې د پاکستان ستري محکمې آسیا بیبي بیګونه وبلله. سیف الملک په حق کې خبرونه ته وویل ملګرو ملتونو او اسلام آباد کې د اروپایي ودونو سفیرانو د اعتراضونو پر مهال د درې ورځو لپاره ساتلی او وروسته یې د خوښې خلاف الوتکې کې اچولی. خو د ملګرو ملتونو ویاند ایر کانیکو وویل په پاکستان کې ملګرو ملتونو د ملک په غوښتنه له نوموړي سره همکاري کړې خو هغه یې نه دی اړ کړی چې د ده خلاف خوښي خلاف هیواد پرېږدي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې چې د خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او حتی امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ماکرون چې د فرانسې د ولسمشرۍ څوکۍ ته له رسېدو راهیسې د اروپایي ټولنې د یو شریک پاوز پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د سې شمې په ورځې په یوې راډیوي مرکه کې وویل اروپا اړتیا لري چې پر امریکا خپله تکیه کم کړي. نوموړي ویلي موږ باید د چین، روسیا او ان امریکا په وړاندې د خپل ځان دفاع وکړی شو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د بیا لیدلو او لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری با وقت و زمان اعلام شدهش صورت نداره.
دا هم اوري چې امریکایانو د سیش می پوراز د دی هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رائے ورکړي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند یوې غړي نانسی پلوسی وویل موږ به دیموکراتانو پسې نه ځو، موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه ځو، موږ دیموکراتان یو شفاف او دیموکراته کانګرس غواړو. د پروګرام په دویم برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سې شمې په ورځ وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته، خو د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ورځ ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي وري میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وای یو ټکی باید سرګند وي. دا ولسمشر انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان تر سره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبري او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په تر سره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوی وي او په دې برخه کې باید شک ونه وسی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوی مهالویش سره سم د ولسمشر د انتخاباتو تر سره کې دوه هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسون غړی او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماخام ازادي رډیو ته وویل دوی ته ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه تر لاسه کړي. خاغلی هاشمی هم دارنګ د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ورسره د ولسمشری د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. خاغلی هاشمی وایي یو خو د وری تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده. تبندا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوب ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې خایي ورسره ستونزې ولري. د میزان پاتويشتمه نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشري انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تیرېدو سمدستي وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر پاستولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسني ولسمشر محمد اشرف غنی او وسني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنۍ حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشر انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کیږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشر د څوکۍ د کاندیدانو په توګه مخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د موسکو د غونډې په اړه د ولسی جرګې یو غړی آریان یون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغانستانو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هیواد کې به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. غلی یون پرون د خبر ازادي راډیو ته وکړه او ویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که د هیواد په داخل کې وي او یا هم بهر ګټه واخلي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو دغه ناسته رقابتي بللې او ویل دي په دې ناسته که د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت کې د افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکې ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د دې کمیسون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیې به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیې به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
هغه یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس کل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزي میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په قربتوب جوړ شي. ل دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفری پلاوی ګډون وکړي. راپور نو وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي ترڅنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ل بل اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او ویل خي دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور اتس ترلاسه کړي. خاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پرځای ګام بولي.
دا رقابتي غونډه ده. کله چې زموږ لوی متحدین چې چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي چې هغه ناتو او ایالات متحده امریکا دي په داسې کانفرنس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرنس قطعاً مؤثریت نه لري. څه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي؟
خو له دې ټولو سره سره د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د اجرایي ریاست نظر بیل دی. دغه ریاست مرستیال وین امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یو دروازه پرانیزي. ښاغلی میسم زیاتوي چې د سولې علي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او ټینګار کوي چې تمه ده دغه غونډه ښې لاسته راوړنې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او افم سلا شرې پنځه باندې خبرونه کوي. کولای شي همدار از موږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه د نړۍ په ځای کې چېاستې واوري. اوس هم ورز خوست په خوست کې چارواکي وای په دغه ولایت کې روان مریض کال په و میاشتو کې نږدې 2000 کورنۍ له طبي پیښو ځانمن شوي. دوی وای چې په دغه پیښو کې اته ډیر کسان هم وژل شوي دي. اخوا ځینې شنن کې وختنه کوي چې پیخو سره د مبارزې د چمتووالي اداره باید مخکې له مخکې د دا ډول پیخو له زیانمنو سره د مرستو په خاطر لازم تیاری ولري. نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست دغه رپورټ را لېږلی.
په خوست کې د پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست چارواکي وایي چې د روان مریض کال په اوو میاشتو کې د سیلابونو، طوفانونو او سختو ګلیو له کبله 8 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي په دې موده کې د طبي پیښو له کبله 1928 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې جملې 21 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ په خوست کې د ناورین د ګواښونو د کمښت د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. په خوست کې د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي رئیس شریف الله وویل
خوست هم د هغه ولایتونو له جملې څخه دی چې د طبیعي پیښو له امله متضرریږي. طبیعي او غیر طبیعي پیښې پکې رامنځته کیږي. په 1999 کال کې جمله 1928 کورنۍ متضرر دي چې دغه د جملې نه 30 نفر موږ شهیدان دي او 250 نفر موږ زخمیان لرو. یو شپېته کورنۍ په کلي ډول ورنې شوې دي او شپږ نوي په قسمي ډول.
د طبي پیښو پر ضد ادارې مشر زیاته کړې چې په دې کال کې د استرار د کمیټې د غړو ریاستونو او یو شمېر مؤسساتو په ملګرتیا 4900 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. بل لوري ته د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د طبي پیښو په باب په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه جوړ کړي. قومي مشر خالق داس زدران چې د طبي پیښو په باب په یو ورکشاپ کې برخه اخیستې وایي
دا خو داسې پیښه ده چې ونه سپادو لکه یو ګلۍ شوه بوت شو دغه دي بل به زیه ستونزې ډېرې دي چې څه علاوه زوی کې وخت نه تېرېږي. افغانستان خو څه انقلاب تېر شوی مشکل جوړولی دي. هغه روشي بل ولسوالۍ ته لوړ شي.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوایی که څه هم خوست د زلزلو په کمربند کې نه دی خو د موسمي ګلیو، سیلابونو او طوفانونو ګواښ په کې جدي دی. دی غوښتنه کوي چې د دې برخې مسؤول ادارې باید د ناورینونو په خاطر همیشه په ګودامونو کې د خوراک او پوښاک توکي ولري.
ناورینونو په ضد د مبارزې ریاست دا همیشه باید پیشبیني ووسیږي چې دوی ذخایر ولري. د ناورینونو لپاره ځکه خوست که د زلزلې په کمربند کې نه دی موجود ولې د سیلابونو او ګلیو ډیر شدید د دلته موجود دي. ناورینونه دلته موجود دي او زموږ اکثره ناورینونه هم دغه
دی. یادونه ورده خوست او شرکند موسمي بارانونه، طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله یې نه یوازې کرنیز فصلونه زیانمنېږي بلکې ځینې وختونه کلي او کورونو ته هم زیان اړوي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګست هو سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
میل آنلاین خبرونه په خپل تازه غنه کې د سولې په ارتباط د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ خبري راخستې دي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. ستولتنبرګ د سیشن بي پرز د کابل د سفر پر مهال وویل نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونه لیکي سربیره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوې دي د ناتو عمومي منشي په دغه هیواد کې سولې ته ډېره خوشبيني ښکاره کړې ده خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی ستولتنبرګ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناتو د افغانانو په مشي د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي یو شمیر امریکایي ورسپانډو او خبرونه بیا د امریکا د کانګرس د منځمهالې انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان مسله راخیستې ده هافینګټن پوسټ ورسپانډو لیکي چې چرته ډیموکراتان د اساسو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا په افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي تیر ځل چې ډیموکراتان د کانګرس په اساسو جرګه کې اکثریت وو په افغانستان کې 500 امریکایي پوځیان وو او اوس اته کال وروسته 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ته ورنشته نه دي د ورسپانې په باور د ډیموکراتانو ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات کړ خو له دغه هیواد پرته لدی چې د جګړې په ډګر کې شرایط په پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره محل ویش وټاک هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځیانو د تلفاتو سبب کیږي خو د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زمانی محدودیت ورته نه ټاکي بلې امریکایي ورسپانې یو ایس ټوډي لیکلي دي پر هغه لارو چې خلک د امریکا د منځمهالې انتخاباتو د رای ورکولو لپاره درومي د نوماندانو تصویرونه تر سترګو کیږي خود یونا ایالت په اگدن شارګوټی کې د امریکایي افسر نه دیر شکلن برنارد ټیلر عکس ښکاری چې په روسيو کې په افغانستان کې وشل شو له برنارد څخه و ماشمن پاتې دی د نومبر په دریمه یو افغان کمانډو چې د روسلې وو وبشت برنارد تر مرګ یوونی مخکې په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د دیموکراسي ارزښتونه اسمای د ولسی جرګې د انتخاباتو شاهد و
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
آزادی رادیو ته غوږی است اوس هم ورزو یو بهرنی راپور ته امریکایانو د سیشمې پورز د دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رای ورکړي په دې انتخاباتو کې ډیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي تم کېږي چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج به نن چهارشنبه د کابل په وخت د سهار له 9:30 بجو وروسته اعلان شي اجمل انت او په دې اړه تفصیل
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هیواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ سیالي نشتې او توب ده د دوړو غوندونو کاندیدان د استادو د مجلس ته 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپل کې سیالي کوي د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استادو په مجلس کې له جمهور غوښتونکو څخه د وس په مقایسه درویش اضافي څوکۍ وګټي د محل ډیموکراتان د امریکا د استادو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهور غوښتونکو بیا په دې مجلس کې د 215 څوکۍ په لرلو اکثریت دي امریکایي وګړي د خپل استادو په انتخاب سربېره شپږ ډیر شوالیان او تر شپږ زرو زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي د استادو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرونو ویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي دوی به د جمهور غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي نانسی پلوسی وایي موږ به جمهور غوښتونکو پسې نه شو هڅه چې دوی موږ پسې وو موږ ډیموکراتان یو او ډیموکراتان به یو پرانیست او شفاف کانګرس ولري دا سیسه چې د شراکت غوښتونکو بو یو داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي خودونکو هغه هیلو ته بدرناوي کوي چې د یو والی لپاره درلودي ویل کېږي چې د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوه کاله پاتې مودام اغېز ولري ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استادو په مجلس او سنا کې د ډیموکراتانو د ممکن اکثریت ترلاسه کول لپاره خوښ نه دي خاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورید ته په اشاره ویل که ډیموکراتان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي ستاسو مالیه به درې چنده او یا ښایي څلور چنده شي تاسو به خوشحاله نه جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2014 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم انتخاب شو د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دوړو خونو لپاره تقریبا 218 خزي هم کاندید دي چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې به ساري ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دې انتخاباتو لومړني نتایج درای ورکول د ورستی مرکز په تړل کې دوه سره د واشنگټن په وخت شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت نن سهار 9 بجو کېږي اعلان شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته وګاست دولت پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ همدارس د آزادی رادیو د اوریدلو لپاره آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه هم سرچ کړئ او پیدا کړئ او زموږ خبرونه واورئ.
تاسو لا پیغامونو
مانا سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. نوم هی ګل سګیده د خوست ولایت د ځی میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو دا وختونه درم چې د الګاډی او سړک ډیر خوم دی ډیر بکور دی سړک پی سړک باندې متر څنګه څنګه خلل راو حکومت نه چې دا سړک متر جوړ کی دا علاقه مان خو
د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه د میزان کومې پروژې چې منظور شوې دي په هغه کې ډېر کسان لاس وې د خپل غلا لپاره. نو کم کسانو چې دغه کار کړی هغه و کار ته نه پرېږدي او غلا ته راغلي دي. د زابل د چارواکو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کسان ګیر کړي او له دوی سره حساب وکړي. هغه غله ناستې په دغه شوبو کې د پیسې ټولې هغوی وړي. د میزان د ولسوالۍ دپاره 14 بند منظور شوي ول کار یې رسمي ده. نن د خلکو لانجه جوړه کړی ده درې نفاره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لیاقتم کوم ولایت ښه باندې سلام. از موږ دو رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی څنګه وختونه دی دا بایبینو ماشونه ډیر فزان سره ورکو کی وختونه دا چې دا ماشونه زل زل د بخل هغه هر مرته وسبر شي او دا وسن زل زل هر شي. مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس هم اسمت سروان ته وغږدو چې د چین لخوا د یو رادار د جوړولو په اړه باندې یو معلوماتي مطلب اوروي.
چین وایي داسې رادار جوړ کړی چې له څه باندې 100 کیلومتره لرې څخه پټي جنگي الوتکې کشف کولی شي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیاوړې وسیله د امریکا د P2 بشرا پیټر او F-15 دیش لایټننګ الوتکو ترک هم لګولی شي. دا الوتکې د سیستمونه لري چې په خپلو مصنوعي ژغونو رادار یا د الوتکو موندونکي سیستمونه تیرواسي. پر دې سربیره دا الوتکې ځانګړی رنګ لري چې هغه هم رادار نه پرېږدي چې کشف کړي. خو د چین له لوري په نوي جوړ شوي سیستم کې د دغه هیواد په وینا د الوتکو د موندلو لپاره له فوټون څخه کار اخیستل شوی. لومړی یو فوتون لیژل کیږي او بل فوتون په خپل ځای کې پاتې کیږي. د چینایي څیړونکو په وینا په دې توګه د دوی کوانتومي سیستم د ژغونو په شور ماشور کې الوتکه کشفولی شي. کوانتومي رادار هغه شیان کشفوي چې د رادیوي څپو پر اساس کار کوونکي سیستمونه پیژندلی نشي. دا رادار د چین د نانجنګ د الکترونیک ټکنالوژۍ له شرکت سره اړوند په تحقیقاتي مؤسسه کې جوړ شوی دی. چین وایي چې د دې رادار لومړنۍ نمونه په 2014 میلادي کال کې جوړه کړې وه خو په چیرو دوه کلونو کې پرې نوري ازموینې وکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته زینو خلکو سیمشونه راستولی دي. له هغه ډلې جرار له پارونه لیکلي افغان حکومت باید جر تر جره د شهیدانو جسدونه له طالبانو واخلي او کورونه ته وسپاري. د دوی منظور د فرا په ولایت کې د نارداری په ولسوالۍ کې د ملي اردو د هلیکوپټر په لویدو کې د کسانو د مړ کېدو په اړه ده. همدارس په همدې ارتباط یو بل کس عبدالرازق صاحب زاده له لغمان الینګار ولسوالۍ لیکلي طالبان باید د هغو تورسرو په خاطر چې خپل عزیزانو په ویر ناست دي جسدونه وسپاري، نه د حکومت په خاطر. قدیر خان تکین لیکلی د روسیې غونډه په سیمه ایزه سطح مهمه ده، خو یې کاش چې افغانستان او امریکا په دې تړاو د روسیې سره یو تفاهم ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم 813 اس ام اس له لارې د خپلې اس ام اسونه راواستوئ، په هر موضوع چې لیکئ خو لنډ او واضح ولیکئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړی دی. امریکا د دوشنبه له ورځې په ایران بندیزونه لګولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي چې وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه ور وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي له 8 ولایتونو څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړ توګه کابل ته رسیدلي. تاکل شوی نن د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. امریکایان د سیشنبه پورز د استادیو مجلس سنا جرګې او د شپږ در شولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپل خوکی وړ کاندیدانو ته رای ورکړي. ملګرو ملتونو یې هغه ادعا رد کړي چې ګوندې هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې د غلطه مقدساتو ته په سپکاوي د تورنې ښځې آسیا بی بی بریالی وکالت یې کړی و. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې څو د په خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او آن د امریکا متحده ایالتونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ازادي رادیو نومو لاند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو کندستا په کندوز کې پرون یو غونډه شوه چې پکې ځوانانو او مشرانو برخه اخیستي وو. یو شمیر ځوانانو او مشرانو ویل ځوان قشر نور باید د سیاسي ګوندونو د نیرنګونو او شوم اهدافو ښکار نشي. د دوی په خبره سیاسي ګوندونو د ځوانانو څخه په کندوز ولایت کې په خاص توګه باندې غلطه استفاده کړې ده. د دوی په خبره د سیاسي جریانونو مشرانو د ملي ګټو او د ولس ګټو پر ځای خپل شخصي ګټې لټوي، نو په کار ده چې ورسره لدی ځوانان په پوره غور او دقت ګام واخلي. په دې اړه اجمل آریان له کندز یو رپورټ را لېږلې.
کندزی ځوانان وایي چې ځوان قشر باید نور د سیاسي جریانونو د شخصي ګټو او شومو اهدافو ښکار نشي. دغه مطلب د کندز ګڼ شمیر ځوانانو او قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندزی ځوانانو له لوري د ځوان قشر د انسجام او یووالي په هدف جوړه شوې وه. د دې ولایت یو تن قومي مشر اسدالله کلیوال وایي چې ځوانان باید د خپل تعلیم او تحصیل ته ډیره توجه وکړي څو نور د تنظیمي او حزبي ګوندونو د شومو اهدافو ښکار نشي.
زما او ستا ورور زوی او هغه چې ماستر او دکتور به کار کوي، آیا دا چوکۍ دوی ته میراثي دي؟ تر څو چې دوی ته میراثي، د دې رضاکار ځوانانو ټولنې غږ پولیس نه دادا چې دا سیاسي کمیشن کاران غله دا چې زموږ په سرنوشت باندې لوبه کوي دا وپیژنې او ملت ته داسې نوخانه کوي چې هر څوک پسې وخاندي او ډانګ پسې را واخلي او داسې وځغلی چې هرګز بیا د ملت په سر لوبه ونه کړي.
دوی دغه راز له ځوانانو غواړي چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه چا ملاتړ وکړي چې د هیواد آبادۍ، پرمختګ او د افغان ولس د وسایني لپاره د منلو وړ طرحې او پلانونه ولري. د دې ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان په دې اړه وایي
پیسپات رسیدلې د تنظیمونو په افغانستان کې د ملي ګټو په لار کې دوی کار نه کوي. دوی زیاتره خپل د شخصي ګټو لپاره، خپل د ګوند ګټو لپاره لګیا دي کار کوي چې د ناوړه پایلې ټولو ته معلوم ده. ځوانان باید دوی په سلاړ نشي، دوی باید ملي فکر وکړي، خپل وطن لپاره، خپل خلکو لپاره ښه برنامه ولري او وکولي چې د هیواد بیا رغونې او د هیواد پرمختګ په لار کې اوچت ګامونه پورته کړي.
لدې سرسم د دغه غونډې یو تن بل ګډونوال زیرمل هاشمی وای چې په هیواد کې مش قومونه او خلک په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او د ورورولۍ په فضا کې سره ژوند کوي، خو ډیری وخت د تنظیمي او حزبي ګوندونو مشرانو لخوا د خپل شخصي ګټو په خاطر د ولسونو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن وهل کیږي.
دا زمونږ مشرانو دا بدبختی به مونږ راوستي. یو خوا کله بلې بل خوا کله د 15 ورځو شخصي منافع لپاره، خو په دې نه پوهیږي چې تر څو پته به د هوا ګرځي یا به ته خباداری کې په ما باندې سبا ورتلونکی دلتي نستا توپ پکاریږي، نستا ټوپک پکاریږي نستا ځوان پکاریږي دته ستا نیک عمل پکاریږي.
د دې غونډې د ګډونوالو په خبره چې ځوان قشر د دې پر ځای چې د سیاسي ګوندونو ګټو لپاره کار وکړي باید خپل تعلیم او تحصیل ته توجه وکړي او دغه راز خپله انرژي او پوهه په مثبتو فعالیتونو کې مصرف کړي او په هرې برخې کې باید په پوره غور او دقت سره خپل ګام پورته کړي څو د سیاسي جریانونو د نوي رنګونو او شومو اهدافو ښکار نشي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لکنده زبا ورشو هلمند تا پا هلمند که هم ورزشی خبریلان را پورتشی ووی چه ورزشی داره لدوی سرخه چلند نکوی دغو زینو ورزشی خبریلان سر از مک همکار ایلیاز دایی خبری کری و دغو ده خبرو پا استناد دی ریپورت هم جور کرده دوی وی چه ده کرکیت بورد او نوری ورزشی داره لغیر لی فوتبال فدراسون ده دوی چلی فرون نزوابوی و پا دیر وقتو که معلومات نورکوی. ایلیاز دایی تا بغاک شو.
د هلمند ژورنالیستانو اتحادیه او پرس کلب ته راغلي ورزشي خبریالان وایي د هیواد ټولې ورزشي ادارې په خاص ډول کرکټ بورډ او د فوټبال فدراسیون ورسره همکاري نه کوي. دوی وایي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې غیر مسلکي چلند کوي او د دوی سره دغه ډول برخورد په خبرونو او خپرونو کې د ځان باعث کیږي. د دوی له جملې خپلواک تریز او احمد مسعود ول د کرکټ او نورو ورزشي ادارو ویندویان یا مسلکي لري او یا مشران نه غواړي چې د ادارو خبرونه د رسنیو په واکه ورکول سي.
خصوصا کرکټ بورډ کې چې زه خپل کرکټ برخې کار کوم نو ځینې ستونزې وي چې موږ د کرکټ بورډ له ویان سره شریکوو او یا هم د نورو ادارو له ویاندویانو څخه سره هغوی بیخي داسې چلند کوي چې هغه ښه نه وي.
ورزشي ادارې باید موږ سره مرسته وکړي. موږ دوی ته ځانګړي ګروپ هم جوړ کړی دی چې دوی کله یو پروګرام لري یا کوم ټورنمنټ ابتدا کیږي دی موږ ته کولی شي وسا په ګروپ کې وایي چې مثلا نن موږ دا پروګرام لرو تاسو کولی شي چې یو څوک خپل راورېږي او راپور جوړ کړي او هیوادوال ته خبر ورسي. خو بدبختانه چې ورزشي ادارې دغه کړنه موږ سره نه کوي چې مثلا د معلومات په شریکول کې موږ سره مرسته وکړي.
د ورزشي خبریالانو دوه نور مشتبه محمدي او سمې سیرت وایي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د ورزشي ادارو په خاص ډول فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ مسؤلین د خپلو ویاندویانو پر تصمیم ونیسي ورسره به یې ګډ کوي. دوی هم ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې په هلمند کې د کرکټ اړوند یو شمېر پروژو د کیفیت په اړه د کرکټ بورډ نه پوښتنې کوي خو ځواب نشي ترلاسه کولی.
د کرکټ میدان په جوړېدو سره مطلقاً بې کیفیته دی. نه د هلمند چارواکي توجه ورته کوي او نه هم په لوړ سطحه د کرکټ بورډ اداره داخلي اداره د هلمند چې ورځې کله پوښتنه ځینې کوي دا څه ډول کار روان دی هغوی سم ځواب نه وایي. دا یو اساسي مشکل دی. کله چې میدان جوړ شي نو بیا ګټه نه کوي چې پر دې باندې بیا غور کیږي ولا بې کیفیته دی کیفیت لرونکی دی.
د ای پی ایل په اړه باندې د دوه کسانو خبریالانو امتیاز راغلی و هغه امتیاز ورشي خبریالانو ته ورنکړل شو هغه امتیاز نور خبریالانو ته حتی چې حاکم نو دا حق د اولت کې د ورشي خبریالانو خو ورنکړل شو.
که څه هم د هیواد د فوټبال فدراسیون تر څنګ مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو په خاص ډول ویان سره د اړیکو ډیره هڅه وکړه خو بیا هم بریالی نه سوم. اما د هلمند ورزش امیر محمود نورزی دامنی چې نه یوازې د ورزشي ادارو مسؤلین په خپل منځ کې په همغږي کې پاتې راغلي دي بلکې د ورزشي خبریالانو سره په معلوماتو شریکولو کې هم سست برخورد کیږي. په هلمند کې ورزشي خبریالان وایي نه په سپورتي ټورنمنټونو خبریږي او نه هم د جوړیدونکو ټورنمنټونو څخه د راپور ورکولو امکانات ورکول کیږي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبريږي تر 9 بجو.
ازادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له ومني په دې خبرونه کې ورزو هرات ولایت او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشتي د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلي دي. په لومړي سر کې به د هرات شهر د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. وبورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره جوړې په خیر یا زه د هرات ولایت د شهیدای څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر شل زره متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دی لیدلی موږ ته نه دی راغلی زموږ حالات پوښتنه نه ده کړې. موږ فعلان دلته چې ناشي ټوله دا تراټونه مو درولي دي هغه هم باد راڅخه دورې هیڅ ولي دي. کوچنیان مو ټوله شي نه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پوښتنه را باندې کوي نه حکومت راسه راغلی پوښتنه را باندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله نه جوړې دي. مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو دفتر کې مو هم دروازې را باندې بندې دي که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته د هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي چې یو نه لري یا ورنه کې یا واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوه نه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو. خاینه مینه هم نه لرو وروره هیڅوک پښتنه نه را باندې کوي. دغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی نه موږ حتی درا کې نه لرو چې موږ وس رئیس لرو کې نه لرو د ماجرینو. نو دغه زموږ راغ دي د مشرانو ته ورچې موږ پښتنه دی وسی وروره موږ د سخت له پات سره مخ کیږو.
السلام علیکم ډیر د هرات ولایت د انجیل په لوساله کې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د لوساله سره ما ډیر خو یو ورور موږ د تیاخ ملک د تازه سره خرابې ما جرګر مریضان سوې دي ټول کارونه سره خراب دي. ماشال وړي څوک نه لري ما جرګر دي مسلمانان د وځو څخه کومک کول شي.
السلام علیکم زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او فلاله د هرات د انجیل پور ولسوالۍ کې کاجستان منطقه کې ژوند کوم. موږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ یو د یخنۍ سره مخامخ زموږ بچیان مړه دي او زموږ بچیان د یخنۍ د مرګ سره اوسه مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خواته ولاړ شو. که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به لازو د افغانستان زنګوزو ځو ایران ته لازر کور یو مزاب ته بس به خدسه حالات سره مخامخ.
السلام علیکم زه نجیب خان د هرات ولایت خبر کوم نشری د ماجور. موږ ورنه سره په نادر د خدای شي درو کاتل هم راکړي او وږي در به در یو د بادغیس سره خراغلی ماجور یو خوشاله مو ټول عمر سره ورور مو دغه پیغام درو مخابته ورسو. السلام علیکم
نو مې سپولاده نو ماجر ته ډېر سخت ستونزې ګر راغلي چې په کاټول کې دي چې بېخي به یخ خلاصه پر هر جادې باندې د خلکو کوچنیان مړه دي او هیڅوک یې دغه ته نه دی راغلی. نو که والي صاحب دی او که رئیس ماجرینو دی او که رئیس د اوادیسو ده تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه ماجرو باندې یو سر ووایي.
دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر سره غږیدل يم چې همدا کډوالې لنجدول دي لیدي او وضعیت راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما به اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته از نبود پوشاک از نبود مواد غذایی از نبود صرف و همچنان مشکلاتی که ما یاد کردم که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزای نخست که در اینا در ولایت هرات آوار شدیدن وجود نداشت و الان از میشه تانکرها برای از اینا آب آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم میشه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب آشامیدنی و اینا اضرار متوجه کودکا از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما به خانه ها از اینا سر زدیم همواره شکایت از این علی دارن که ما نه خیمه داریم، منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب